دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو پخوانی غړی جوی لیبرمن او د امریکا د پوز د لوی درستیز پخوانی مرستیال متقاعد جنرال جک کاین په یو پرانستلی کې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان څخه سرتیری ونه باسي په دې لیک کې راغلی دی چې پروانونه وکړي له افغانستان څخه په مغلق ډول د امریکایي ځواکونو ایستل به لوی خطر او له ضرورت پرته با امریکایانو ته تلفات واړوي د دوی دغه لیک واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پروند سه شنبه پورس پور کړی دی د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
د غدوارو په خوانی امریکایي چارواکو لیکلي دي چې د افغانستان نه تر وخته مخکې د عسکرو ایستل به هغه دښمن ته چې تقریبا ماتې مو ورکړی ده زمونږ لوی شرمونه کې تسلیمي او اشتباهي مګر جمهور رئیس ټرمپ ټینګار کوي چې امریکایي قواوې په افغانستان کې د پولیسو رول لوبوي د بیا رغونې او ملت جوړولو په چارو بوخت دي خو دغه امریکایي چارواکو په دې لیک کې د جمهور رئیس ټرمپ دا خبره رد کړې ده
وسلوالو طالبانو د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي لامل د دې ډلې د مشر ملا هیبت الله خونزاده د مړینې خبر رد کړی دی زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د سې شنبه په ورځ لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه رهبری هیڅ یو غړی په کورونا وایرس نه دی اخته شوی د پداسیال کې دا چې د فارن پالیسی مجلې د رواني اونۍ د دوشنبه ورځې په غنه کې د طالب چارواکي مولوي محمد علي جان احمد لکول لیکري چې ملا هیبت الله ناروغ دی خو درغیدو په حال کې دی مجلې د نوم د نشودلو پر شت په کوټه کې د درو طالب سرچینو لکول راپور ورکړی چې کېدای سي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کورونا وایرس لامل مرسوي وي خو په دوام کې راغلی چې تر اوسه پوری د غیدا د کومي خپلواکي سرچینې لخوا نه د تایید سیمي د افغانستان امنیتي بنسټونو هم د دې خبر پرتړاو څرګند ویلي د امریکا په بیلابیلو شارونو کې د یو تورپوستي امریکایي د وژلو د غندنې په اړه نن اتم ورځ هم مظاهره روانه دي د امریکا په نیویارک او پلازمینه واشنگتن کې ګرځبندې ځلان سوي دي خو به هم مظاهرچانو په لارو کوڅو کې احتجاج ته دوام ورکړي امنیتي ځواکونو د مظاهرچانو سره د نشټو او لټمارۍ د مخنیوي لپاره د تیارسۍ په حال کې دي د سپینې ماڼۍ مخې ته هم که څه هم پولیسو ځینې مظاهرچان د ګرځبندیز د لګېدو وروسته لرې کړي خو بیا هم زرګونه مظاهرچان د سپینې ماڼۍ مخې او په شاوخوا کوڅو کې موجود دي جارج فورډ چې کومه وسله یې نه درلوده تېره دوشنبه د مینیسوټا ایالت په میناپلس ښار کې په داسې حال کې چې سپین پوستي پولیسو پر غاړه زنګونه شوی وو سا ورکړه د عدلي طب نتیجه ښیي چې دی د غاړې د خفه کېدو په نتیجه کې مړ سوی دی په دغه پیښه کې څلور تورن پولیس له دندو لرې سوي او توقیف سوي دي چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا د 1500 څخه زیات مظاهرچیان د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې نیول سوي دي فرانسې د کورونا وایرس پر ضد د یو سمبولیک کامیابۍ د لمانځنې لپاره په پاریس ښار کې چایخانې شرابخانې او رستورانتونه د باندې خدماتو لپاره خلاص کړي او د هیواد په نورو برخو کې بیا په پوره توګه خلاص سوي دي د کورونا وایرس د سه شنبه تر ورځې پورې په ټول نړۍ کې شاوخوا 3,2214 کسان بکړي دي او د 6 میلیونو څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي دغه وایرس تقریبا 2 میاشتې وړاندې په چین کې پیدا سو خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اوس د نړۍ په 196 هیوادونو او سیمو ته خپور سوی دی دې وایرس په امریکا کې د دوشنبه تر ورځې پورې 115,644 کسان مړ کړي او د 1.2 میلیونو څخه زیات کسان یې نیولي دي په برتانیا کې دغه وایرس 48,116 په ایټالیا کې 23,510 په برازیل کې 9,910 او په فرانسې کې 8,940 کسان تر اوسه دغه وایرس مړ کړي دي ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ ویلي چې د یمن د پاره د بشري مرستو د راغونډولو په کانفرنس کې چې 2.1 میلیارد ډالر ورته پکار وو یوازې نیمایي برخه راټول سی وي یمن چې دا مهال د کورونا وایرس وبا او کورنی جنگ ځپلی او بلې خوا د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې تیرو شپږو کلونو راځي د حوثي ایغانو پر ضد او د یمن د حکومت په ملاتړ په دغه جنگ کې شکیل دی د ملګرو ملتونو سره په ګډه دغه کانفرنس قربتوب کاوه په دغه بیړنی ورچوال کانفرنس کې شاوخوا 1.15 میلیارد ډالر راټول سوي دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو سازمانونو خبرداری ورکړی چې دغه وایرس په دغه هیواد کې په لویه کچه تباهي جوړولی سي ځکه چې په دغه هیواد کې یوې خوا کورنۍ جنگ روان دی او بل طرف ته د مرستو کمی دی د ملګرو ملتونو د ادارې عمومي منشي د غونډې ته په خپلې وینا کې ویل چې موږ له وخت سره په سیالۍ بوختیو هغه زیاته کړه چې د مرستو رسولو ادارو اټکل لګولې چې دوی 2.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې بنیادی مشري مرستي د جون د میاسې څخه تر دسمبر پورې خپل پروګرامونو چې د کووېډ 19 وبا هم پکې شامل ده ور برابر کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر ورده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ورېدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو ریدونکو، په کندوز کې د سړک د غاړې د شخصي ماين په چاودنه کې وطن ملک خلک وژل سوي او شپږتن نور ټپيان سوي دي. دغه خلک له بدخشان کندوز ته د مزدوري لپاره راغلي و. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
د قندوز د خان آباد ولسوالۍ جنگل باشی سیمه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، په سړک کې د خښشوي ماين په چاودنه کې وطن ملکی خلک وجل شوي او شپږ تن نور ټپین شوي دي. د قندوز د ولایت ویاند عصمت الله مرادی امریکا غږ ته وویل چې د سیمې د خلکو د وینا له مخې طالبانو په سړک کې د افغان ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په خاطر دغه ماين خښ کړی و چې پر ملکی خلکو چاودېدلی دی. دغه ملکی خلک د بدخشان ولایت اوسیدونکو چې قندوز ته د مزدوري لپاره راغلي وو. مرادی وایي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
بیګا ماخام ناوخته د قندوز خان آباد ولسوالۍ د جنگل باشی په سیمه کې د کاریګرو زرنج پر خښشوي ماين برابر شوی چې په دغه پیښه کې اووه کسان شهیدان شوي دي، شپږ زخمیان دي. د زخمیانو له ډلې څلور کسانو چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ و هغه د مرکزي حوزوي روغتون ته استول شوي، پاتې دوه نور د خان آباد په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. البته دا کسان د بدخشان ولایت اوسیدونکي وو چې کندوز ولایت ته د کار یا هم د غنمو د لو په موخه باندې راغلي وو. د یادونې وړ ده چې دغه سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده. د ځایي خلکو پر وینا د ماین هم د مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی وو.
د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری وایي چې خان آباد کې په سړک کې خښ شوی ماین په زرنج ډول ریکشا چاودېدلی چې ملکی خلک پکې وجل شوي دي. هغه وایي چې د پیښې قربانیان د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. نو موړي زیاته کړه چې پر دغو مزدورانو باندې ماین 13 ورځ ماخام ته نږدې چاودېدلی او جسدونه یې د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې هر کال د غنم لو او شولو یا وریجو د نهال او لو پر وخت د بدخشان زیات خلک د کار لپاره قندوز ته د مزدوري په خاطر راځي. له کلونو را پدې خوا د قندوز دهقانان د غنم او د لو لپاره له بدخشان څخه د مزدورانو د راتګ انتظار کوي.
د دې لپاره چې د هغوی خلکو اقتصادي حالات خراب وو، دغه طرف نه ډېر خلک لا دلته ویلاو کوو. تقریبا 15 ورځې په بدل د پراتو ځای په دی ویلاونه کول تر څو ځان سره چې نیسي بدخشان نه خلک راځي. ډېر زیات خلک برادل د هغوی به متر چاره وشول او دوی هم
د قندوز د کلو خلک وایي په هغو کلو کې چې د وسلوالو طالبانو مرکزونه وي شاوخوا لارو کې ځکه ماینونه خخ کړي وي چې د عملیاتو پر وخت د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه ډب کړي. ګل ریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا امریکا غاګشنا رادیو ده. د لوګر په زندان کې بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. بندیانو ویلي اعتصاب هغه مهال پای ته رسوي چې د دوی له لورې حکومت ته یو څو مشخصې ورکړه سوي غوښتنې ومنل سي. د امریکا ژه خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه دا راپورټ راستولې دی.
د لوګر د زندان بندیان وایي وروسته له هغې د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړ چې د دوی په وینا ولایتي ادارې د یو څو مشخصو ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلله. د زکریا احمدزی په نوم یو بندي چې ځان یې د نورو بندیانو استازی معرفي کوو اعتراض درلود چې ګوند د کورونا وایروس د خپرېدو پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې مستحق بندیان نه دي خوشي شوي. هغه وویل چې د سیاسي بندیانو د دوسیو نه څېړل او په دې برخه کې د بډو غوښتنه دوه نور هغه لاملونه دي چې له کبله یې په یاد زندان کې ټولو بندیانو د تیرو دوه ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
سیاسی ورونو ته حق الله او حق الله نستا او نور جنایی ورونو ته حق الله او حق الله ستا دوم سوال دا دریم سوال په لوګر زندان کې جرم یو پردی عمل دلته فامیلی شمارل کیږي د لوګر په محبس کې فامیلی شمارل کیږي
د دغه زندان یو بل بندي رحیم الله آشنا رادیو ته ټلیفون په کرخو ویل چې زندان خونی وړې دي او د دوی شمیر زیات دی په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو احتمال پکې ډیر لیدل کیږي رحیم الله زیاته کړه چې د عامې روغتیا ریاست ورسره له کورونا وایرس د خوندي پاتې کېدو په خاطر د یو څو محافظتي طبي کیټونو ژمنه کړې خو وایي که ټولو بندیانو ته نه رسیږي بیا فایده نه لري
حکومت میں مخکې اختر نه والی صاحب راغلی او رئیس د امنیت راغلی او رئیس د ساتامی راغلی قومندان صاحب د امنیت راغلی او وکیل صاحب د موږ شاپور اسنځای راغلی او د اختر ته د اختر په ونه ورځ هغه موږ راغلی وو د اختر نه مخکې هغه نه راغلی دوی راغی موږ سره وعده کې خدای چې د اختر په پنځمه باندې دغه تاسو چې څه خبرې دي دغه موږ ټول هغه مرکزي ادارې ته را رسوو او دغه غوښتنې چې تاسو د دوسیې چې څوک بې ګناه راغلی دغه دلته هغه سوی ده بندیان سوی ده دغه دوسیې موږ څېړو
که هم دی ولایتی اداری نظر مترلاسه نه شو کړی خو د لوګر دی ولایتی شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې د اعتصاب پای ته رسیدو په خاطر یې له حکومتي چارواکو سره یو ځای حلې ځلې پیل کړې دي
تر سبا هم وخت اخیستې ده ولایت رهبری ټول په جریان کې د هڅه کوو چې ستونزه حل شي او د اعتصاب د دوی پای ته ورسوو نو نن ما ورسره خبرې کړې دي د دوی استاد سره او هغه ما اطمینان راکړې ده چې انتظار بس چې درغه یو حقوقي قانوني لار ورته پیدا شي هغه کسان چې مطابق د قانون دی ولسمشر د فرمان کوي شي چې خوشی شي ځکه چې هغه فرمان تطبیق شوی ده بیا هم دوی غواړي چې خپل دوسیو کې کورونایي وضعیت ده په دغه تخفیف راوستل شي او دوی سره یو مرسته وشي
د لوګر په مابس کې ټول 150 بندیان ساتل کیږي چې سیاسي او غیر سیاسي دواړه پکې شامل دي د بندیانو په وینا لیات شمیر څخه 22 تنو خپل خولي هم ګنډلې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران د افغان کډوالو د غرقېدو د پیښې د چیړلو په تړاو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ژر به د چیړلو نتیجې له افغان لوري سره شریک کړي په دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ایران څخه غوښتي چې یا د پیښه په شفافه توګه وڅېړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري په دې باره کې ممتاز بهیر له کابل راپورټ راستولی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهروان په مشرۍ د هغه هیواد د جیکپوري ډیپلوماټیک پلاوی له سفر وروسته ایرانی لوري په سین کې د افغان کډوالو د غرقېدو پیښې د سیړلو په تړاو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سه‌شنبه په ورځ وویل ایرانی پلاوی ویلي چې ژر به د پیښې په تړاو د خپلو سیړنو نتایج له افغان لوري سره شریک کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته شاغلی بهروند ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد د لوري نه خپل تحقیقات او د سیړنو نتیجه افغان لوري سره شریک کړي
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهروان په مشرۍ ایرانی پلاوی تیرونه کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې له ایران سره پر پوله په سین کې د لسګونو افغان کډوالو د غرقېدو په پیښه کې د عدالت د تامینولو په موخه به له افغان حکومت سره په ګډه څېړنې وکړي په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له ایران څخه غوښتي چې یا د پیښه په شفافه توګه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري د دغه کمیسون د اړیکو او نشراتو رئیس ذبیح‌الله فرهنګ امریکا غږ ته وویل په دې پیښه کې د عدالت د تامینولو لپاره باید د ایران او افغان حکومتونو د پلاوي په ترکیب کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې غړو ته هم ځای ورکړل شوی وی د دې قضیې عاملین باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راوستل شي د ایران دولت باید په دې برخه کې د بشري حقونو په اساس چلند وکړي او هر ډول سیاسي چلند د دا ډول بشري حقونو د نقضولو پیښو ته زمینه برابرولی شي له همدې عمل از دمو غوښتنه دار چې د زیانمنو او قربانیانو حقوق باید تامین شي. یو شمیر کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی، غرق شوي، له سین څخه تیرېدو ته اړ شوي، په مرګ ګواښل شوي او جبري کار شوی دی. زموږ د تحقیقاتو په اساس له هر یو افغان مهاجر څخه 40,000 تومنه هم اخیستل شوي، نو دا ټول باید وڅېړل شي او په تحقیقاتو کې شامل شي. ښاغلی فرهنګ دغه راز ټینګار وکړ چې په دې قضیه کې د پیښې قربانیانو ته د خسارې ورکولو مسلې ته هم باید جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر په کابل کې تیرونی له ایرانی پلاوی سره د خبرو پر مهال ویلي چې دا سیړنې د افغان کډوالو د غرقېدو پیښې په تړاو د حقایقو د موندلو، عاملونو ته یې د قانون له مخې د رسیدلو او د لازمو تدابیرو نیولو په موخه ترسره کیږي، تر څو په راتلونکي کې دې ته ورته پیښو چې ښایي د دواړو هیوادونو پر ښو اړیکو اغیزه وکړي د رامنځته کیدو مخنیوی وشي. په سین کې د غرق شوی افغان کډوالو د پیښو په تړاو ترسره شوې سیړنې ښیي چې لسګونه افغان کډوال چې د روان لمریز کال د غویي په 14مه د ایران خاورې ته دننه شوي وو، لومړی شکنجه شوي او بیا اړ شوي چې ځانونه سین ته ګذار کړي. د افغان حکومت لخوا د ټاکل شوي سیړونکي پلاوي مشر محمد حمید توماسي ویلي د غرق شویو کډوالو شمیر 46 تنه وو چې له دې شمېرې 12 تنه یې مړه شوي، 18 تنه لا هم ورک دي او 18 نورو ځانونه ژغورلي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د لندن په شمول د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې هم مظاهره وسوه. تیر اونۍ د شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید لمړی نیڅ خبرسته په میناپولیس کې هم مظاهره پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په امریکایي چارواکو ژغ وکړ چې لاریډ کونکو ته غوښ ونیسي او لټولې غوښتي چې آرامه فضا خپل کړي. د بل خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي چې د جورج فلوید وژل کېدو خواشینی او حیران کړی دی. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د فلوید مړینه په واضح توګه مشروع مړینه نه ده. نورحال په رپورټ کې باوري.
په لندن کې د یکشنبه پورې وروسته له هغې لارون په تاوتریخوالي بدل شو چې پولیسو هڅه کوله د پارلمان څخه بهر سړک نه مظاهره چا وشړي. پولیسو درویش کسان نیولی دي.
مونږ په انګلستان کې د بیا عدالتیو پر وړاندې دلته سولیز لارون لپاره راووتلو. د جورج فلوید وجل او هر څه چې په نړۍ کې روان دي اوس یو نړیواله ستونزه ده.
د لندن د ترافالګر په څلورلارې کې لرونکوونکو د جورج فلوید د نوم شعارونه له ځان سره ګرځول. د پولیسو په توقیف کې د هغه وژل کېدو له کبله په لندن او د اروپا په یو شمېر ځایونو کې لارونه شوي دي. لرونکوونکي د امریکا د سفارت مخ ته راټول شوي او شعار یې ورکوه چې زه ساه اخیستی نشم. د لندن په لویدیز کې هم کوچنیو اقلیتونو ډلې هم اعتراض کړی دی.
آیا تصور کولای شئ چې په نړۍ کې خلک د کورونا وبا سره لاس او ګریوان دي او لا هم په وحشي توګه بېګناه خلک وژل کیږي؟ کله یې دروي، کله چې پولیس په وحشي توګه د تور پوستو وژل بند کړي، نو موږ به هم لاریونونه ودرو.
په متحده ایالاتونو کې لارونه په برتانیا کې د لږکیو ټولنې ترمنځ پلویان لري.
په انګلستان کې هم د پولیسو بې رحمي شته. توکم پالی په انګلستان کې لر ډیر په خوا رئیسی وه او اوس هم شته، په ځانګړي توګه د ځوانو تور پوستو په وړاندې. هغوی یوازې د دې لپاره د پولیسو هدف ګرځول کیږي چې رنګ یې تور دی.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په متحده ایالاتونو کې د لرنو په اړه وایي
مونږ په انګلستان کې د بیا عدالتیو پر وړاندې دلته سولیز لارون لپاره راووتلو. د جورج فلوید وژل او هر څه چې په نړۍ کې روان دي اوس یوه نړیواله ستونزه ده.
د برتانوي قانون جوړونکو په ګډون یو شمېر وایي چې لرونکوونکي د کورونا ویروس له کبله ټولنیز واټن نه مراتولو سره ژوند په خطر کې اچوي.
تو کمپلی هغه وخت هم په ځای ونه درېدله چې د کورونا مرګونی ویروس نړۍ وځپله.
په برلین کې هم په سرګونو کسان د جورج فلوید سره د خواخوږی او د عدالت د ټینګېدو په مخه سره راټول شوي وو. د دوشنبې په ورځ د نیوزیلند په اوکلند ښار کې خلک په امریکا کې له لارونکوونکو څخه د ملاتړ په مخه راټول شوي وو. په داسې وخت کې چې د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې بیړنی حالت دی او په میلیونو کسان قرنطین دي، اقتصادي شرایط هم په ټینګه مخ په ځوړه روان دی، په امریکا کې د پولیسو وحشت او بیرحمۍ په نړیوال ټولنو او په مظاهره کوونکو کې د تورته غوسه او خپګان راپارول دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې نارینه نسبت ښځې ته ډېر واک لري، نو د داسې ټولنې په کورنوي کې د نارینه لخوا د نجونو او میرمنو ملاتړ څومره د اهمیت وړ دی او د دوی راتلونکي څومره تضمینولی سي؟ دا او نورې پوښتنې د ختیځ زون د بشري حقونو پخوانی رئیس صبرینا حمیدی د امریکا ژغ سره په مرکه کې جواب کړی دی.
په یوې افغان کورنۍ کې د یوې نجلۍ لپاره د کور د نارینه و حمایت د هغې په ژوند کې څومره رول لري؟
کورنۍ ماحول کې د نجونو څخه د کور د نارینه ملاتړ کا غوړونه کړل اړین ده. هلته پرته د دې د ملاتړ نه نجونې نشي کولی چې هغه سالمه انکشاف ولري، د دې هغه روحي قوي، د دې اعتماد په نفس قوي، په ځان باندې باور ولري، خپل هغه د سکونو نه دوی برخمنې شي او په کور کې د دوی په وړاندې د توپیر نه کار وانغستل.
ښه، مننه صبرینا جانې، په رول خو یې وغږېدې، ولې همدغه ملاتړ څومره د دوی البته د نجونو راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دی؟
نارینه ملاتړ نجونو لپاره د روښانه مستقبل زمینه برابروي. همدغه ملاتړ باعث کېدی شي چې دوی ښه راتلونکي ولري، د دوی استعداد انکشاف وکړي، لوړ شخصیتونه د دوی نه جوړ شي او دوی په ځان باندې بسیا شي، په ځان باندې باور ولري، په ټولنه کې خپل موخو ته د رسیدو په خاطر، اهداف ته د رسیدو په خاطر په جرات باندې قدم کېږدي، احساس د محدودیتونه کې او دوی وتوانی چې د کورنۍ د ملاتړ په اساس باندې، د نارینه د ملاتړ په اساس باندې دوی د ټولنه کې سبب د انکشاف وګرځي، ټولنه کې سبب د خدمت وګرځي، نور خویندو ته خدمت وکړي او حتی د حضور په ټولنه کې نور خوانتا پرانیزی هغه ته یو الهام دی، هغه ته یو فرصت دی. ته کیا خورچته په یو فامیل کې د فامیل د خوای مایت کیږي، د نور خواندو د فارم یو او ګوګرځي د نور خواندو د فارم برابرېږي او تا په کورنۍ کې په قوم کې نور فامیلونه دي تاسو کې خپل اولادونه ته د کورنۍ نو ته د تعلیم زمينه، د تحصیل زمينه، د پرمختګ زمينه برابره کی او د هغه مایت او ملاتړ کی او د هغه د اساسي خپلو د حمایت کوونکی اوسیده.
بل پښتنه دا چې کده ماشوم توپ نه ایوجلی د ورور او پلار لخوا د بشری حقوقو په نظر کې نیول سره چې هغه د تعلیم حق او نور چارې د حمایت وشي، همدغه حمایت یې ملاتړ به د نجونو په راتلونکي ژوند کې د څه ډول بدلون سبب شي؟
دا واضح خبره ده چې تر په کورنۍ کې د نجونو ملاتړ نه وي، په خاص ډول باندې ټولنه کې ځکه د دې په نه کې یو یو جلی قدم دی خپل د اساسي حقوقو د لاسترلاسه ته په ډیرو چوکاټو کې د مبارزه کوي. چې اول چوکاټ د دې چوکاټ دی کورنۍ کې د دینه حمایت نه، د دین ملاتړ د دې اجرات سلبي، دا به د رواني مشکلاتو سره مخامخ وي، رواني ستونزو سره به مخامخ وي، دا به په ورځ قدم نشي خود له د خپل نظر به نشي سرګندوله. امدا کورنۍ ملاتړ او حمایت د ته د زمينه برابرې چې د په جرأت باندې په متنه باندې هم کورنۍ ماحول کې پلار پکو کې دام د پلار ورما د پاره ما سره وخت شي او کپره کې د خپل د ژوند بلې مهدې ته داخليږي. ام د مدني له هازم سیاسي له هازه د په ځان باندې متکی، په ځان باندې باورې، اعتماد د نفس قوي، په جرأت باندې په شما کې قدم کیدی او په اجتماع کې د قدم مو قدی خپل اساسی موخی او اجتماعی موخی او ټولنیز موخی او دا او ولې شي چې احساس ته کم دی، البته دا بنه کوي په ټولنیز فعالیتو کې، په سیاسي فعالیتو کې. او کده دین هم لاته موجود نه دی، د دې جرأت صرف شوی، دا تغییر شوی، دا روانه متاسفه هیڅ وخت ژوند په یو مرحله کې نشي کولای چې هغه په خلکو راړي ته ما سره واقع شي، به اجتماع ته خپل مقصد خپل ټولنه ته دا ما سره.
مننه صبرینا جانې، تاسو د بشري حقوقو د ویفال او د خزو حقوقو د مدافع په توګه څه هیله لري له هغو کورنیو نه چې لونې، خويندې او میرمنې د هغو له حمایت نه برخوردار نه دي؟
ورسته کې زمایله ده چې هر څوک په دې ټولنه کې انسانیت ته خدمت غواړي، نو د نجونو صادق چلند ولري ترسو هغه خراتلون کې ولري کده یو کور نارینه غواړي سالمه کورنۍ ولري سالم اولاد ولري د کوم مېرمن سره باید ښه چلند ولري هر بیا ور سره ولري د هغه قوي ملاتړ کې ترسو هغه هم په دې باندې پوه شي زه په دې کورنۍ ماحول کې خپل ارزښت درم زما موجودیت په دې کورنۍ کې اړین دی او کچیر ته توجه او پاملرنه ځان کېږي نو یو مېرمن په کورنۍ کې محوري رول لري که هغه ته توجه او پاملرنه ونه شي تبان د هغې په آینده نسلونو باندې په راتلونکي نسلونو باندې په اولادونو باندې دا خپل منفي تاثیرات اچوي او که چېرته په یو شخص باندې منفي تاثیر وکړي او هغه په دې محیط کې لویږي چې هغه منفیګرا چاپېریالي حتی د کور د مېرمنې نه حمایت ونه شي نو هغه به خپله نارمل شخصیتونه نه وي هغه به د خپلې کورنۍ په اول قدم کې مأثر واقع نه شي بیا د ټولنې دپاره مأثر واقع نه شي دغه ستونزې رامنځته کېږي زما غوښتنه دا ده چې باید انجونونه قوي حمایت څرنګه چې د کورنۍ د نارینه حمایت کېږي د هلکان نه حمایت کېږي د انجونونه نه حمایت سره شي او په دوم قدم کې د کور نارینه باید د خپلو مېرمنو نه قوي ملاتړ حمایت ولري تر څو د خپل سالم صحت ولري هم د ونیو په لحاظه او هم خپل د کورنۍ لپاره مفید مؤثره واقع شي د تربیت لپاره مفید مؤثره واقع شي د ټولنې لپاره دی
ډیره مننه کور دې ودان صبرینا جانې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
په یمن کې د پیسو د نه موجودیت په علت د ژوندۍ پاتې کېدو بشري عملیات د خطر سره مخامخ دي د امریکا غږ خبرې لیسا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لګلې ده د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارو خبرداري ورکړی ده دوی به مجبور شي په یمن کې د میلیونو خلکو لپاره د ژوندۍ پاتې کېدو ضروري پروګرامونه کم کړي ځکه دوی دیوال شوي دي دوی پرون د سه شنبه په ورځ د مرستو د غوښتنې په کانفرانس کې له بین المللي ټولنې نه مرسته وغوښتله چې په دغه جنگ ځپل هیواد کې په بشري عملیاتو باندې ولګوي څه باندې 15 کلن جنگ یې امن په زنګنونو کې نولی دی په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي په میلیونو کسان بې کوره شوي دي او تقریبا 10 میلیونه د ولګې په پاڼ باندې ولاړ دي د هیواد کمزور روغتیایي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی ملګري ملتونه وایي د نړۍ ناوړه بشري ستونزه د امن ستونزه ده ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی ده چې په دغه هیواد کې ناوړه شرایط له کنټرول نه وځي ځکه د کورونا د ویروس څرګنده شوي وبا د نفوسو په کمزورې طبقه باندې تاثیر کوي د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي د امن د نفوس 80% ژوندي پاتې کېدو لپاره په نړیوالو مرستو باندې متکي دي لیکن د مرستو د رسولو ادارو خبرداري ورکړه د 200 پیسې مخ په خلاصېدو دي او مجبور به شي چې اساسي پروګرامونه کم یا بند کړي د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا WFP رپورټونه وایي تقریبا 900 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري چې په میلیونو یمنانو ته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستې ورسوي د WFP نتاقه الیزابت بیرس زوای برسیره پر نورو کسانو ډیر اړنه څه باندې 1 میلیون ښځې او 2 میلیون ماشومان دي چې د جدي کم غذایي لپاره مکمل غذا ته ضرورت لري دا وای په دغو ماشومانو کې تقریبا 360,000 بېل علاج نه د مړینې د خطر سره مخامخ دي WFP چې هر څه په وس کې وي هغه کوي د دې ډاډ به ورکړي چې په هیڅ ماشوم یا مور باندې سترګې پټې نشي یا هیر نشي ځکه COVID-19 د امن ماشومان ته لا بل ګواښ مخامخ کوي د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره په عاجله توګه 90 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پروګرامونه له بندېدو نه وژغوري د UNHCR نتاقه شعبیه امانتو خبرداری ورکړ د بشری مرستو کمول یا بندول به تقریبا په 1 میلیون مهاجرو او دننه په هیواد کې بې ځای شوو خلکو باندې سخت تاثیر وکړي منتو زیاتوي د دغې کمې شوې بودیجې د ځینو عواقبو معنا به دا وي چې د 300,000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي به اساسي خدماتو ته لار ونه لري. په دغو اساسي خدماتو کې پوهنه، روزنه، روغتیا، خواړه، د څښلو پاکې اوبه، د ناروغیو د خپرېدو مخنیوی، د روغتیا ساتنې پوهه، سرپناه او د ژغورنې ضروري خدماتونه شامل دي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.